لاس بجې شوې. السلام علیکم، په دې لچې روغ او جوړ وسې. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تاسو ته وروسته وړاندې کیږي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په خبري برخه کې په کابل کې د لوی جرګې وروستی حال درکو. د غلطه جرګې ته چمتووالی نږدې پای ته رسیدلی او په څو شیبو کې جرګه پیلېدونکې ده. او رسم مخکل دی چې د مسایلو تراشو په مکړی ورسته یو خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلوې جرګه به د سولې د خبرو په وړاندې ورستای خند لري کړی. د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونې ته چمتو شوی، او امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي مشورتي لویه جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خنډ به لرې کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یوه مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې د جرګې ګډونوال خپلو بحثونو کې بریالي شي، او له ګډونوالو یې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې اوسنی حالات غواړي او سولې ته د رسېدو لاره پیچلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبرپاڼه کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. دا جرګه چې نن د درې ورځو لپاره پیلېږي شاوخوا 3000 کسان پکې برخه اخلي. د افغانستان لوی ترنولی وای د نورم او ستاندارد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقات وروسته محکمې ته استول شوې. د دغه ادارې مشر شاوخوا 3 اونۍ مخکې له نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنولی ویان جمشید رسولی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د نورم او ستاندارد د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي.
اساس اکمال تحقیقات در ختم تحقیقات
دای وای د تحقیقاتو په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالرو په غوښتنه تورن و پیژندل شول او دوسیه محکمې ته واستول شو.
متهم شناخته میشن و به محکمه دوسیه شان فرستاده شده.
د ښاغلی رسولی په وینا د نورم او ستاندارد د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ د نیولو امر کړی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونه ته لیوالتیا خودلې ده. ارګ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میټل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپل پرونی کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید د قانونو د استلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري، او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وای چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوی محدودیتونه به لري کړی. د پاکستان د پلان پراختیا او ځنګلو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون وویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به راتلونکې دوشنبه ورځ د اگست 13 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغاړي تماس پکې نه کوي. اسد عمر چې په پاکستان کې د کورونا پر ضد د مبارزې د هڅو مشري کوي خبریالانو ته ویلي چې د سیمې د نورو هیوادونو پرتله د پاکستان په وضعیت کې د پام وړ ښېګڼه راغلې. بلورته امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کورونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې، پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 85000 نوي پیښو او له دې کبله د 2000 شپېتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په یواش په اوراس کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه وختلی. وروستی ځل درې میاشتې وړاندې د می په اومه نیټه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکایان کوویډ 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کورونا وبا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته ورسید. تر اوسه له دې کبله 12,000 کسان په ټوله نړۍ کې مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په 6 په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې ورځ په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي، لسګونه تریتام دي او لږ تر لږه 15,000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي د چاودنې تر 300,000 پورې کسان موقتاً بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون وویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیک ټاک او ویچاټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 45 ورځو په موده کې پیلېږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیټ ډن سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنې وښودې. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې یې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي ویچټ شبکه هم په اتومات ډول د کارونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه او ورته نور خبرونه او راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم ورځو لنډې خبري برخې ته. بیا وروسته فرهنګي مجله درته خپریږي. په لنډې خبري برخه کې په کابل کې په جوړیدونکې لویه جرګه درته ورسای حال درکو. د جرګې له خیمینه زموږ همکار امید زهیرمل استودیو ته ملګری شوی. زهیرمل څه بیا هم خرغلی څه دي وروستي بدلونونه او وروستي جزئیات د جرګې؟
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه وسیز تاسو سره خبرې کوم. د جرګې حالات راورسېدا او تمله چې پر اتم کوسو شیبو کې هغه د سولې مشورتي لویه جرګه پرانیسي. د سولې مشورتي جرګې په دې اوسنۍ تاسو کې هغه سیمه مسولانو ویلي دي چې رپورټ تک سانو ګډون کړی دی. د لومړنۍ وینا به د جرګې د تر سره کولو رئیس ښاغلی معصوم سانګزی وکړي. دغه پسې ولسمشر ولاړ یو د مصالحې عالي شورا یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې ریاست په ښاغلی عبدالله پر غاړه وسی.
بله، دا سی ویل کیږي چې د جرګې په لومړۍ ورځ به ټاکنې کیږي او د ټاکنو لاره به د جرګې مشر ټاکل کیږي. پرون دا سی ویل کېدل چې ښاغلی عبدالرب رسول سیاف چې یو جهادي څیره ده هغه هم یو احتمالي نوماندې د جرګې مشري ته. سی ویل کیږي په دې اړه باندې
تر پرونه پورې دغه مسائل مطرح خو نن سهار بیا نږدې ټولو رسنیو ته سوایم په ازادي راډیو ته د مصالحې عالي شورا یا ویان تایید کړ چې خغل عبدالله د جرګې ریاست په اړه لري او د معاونینو او د نور منشانو ټاکنه چې ده هغه وړاندې د لوی مشورتي جرګې لار شوې ده. ځکه دا د هغه جرګې دوام دی. نو د دې اړخه شاید ټاکنې ونه شي او یوازې د جمهور رئیس او د خغل عبدالله له وینا وروسته جرګه په خپل کار باندې چې هغه د سرو زرو زندانیانو د رهایي مسله ده په هغه کې د مشورې ورکولو تر خواهیې د راتلونکو لپاره مذاکرات په اړه باندې خپلې مشورې پیل.
بله، د جرګې د اجنډا په اړه څه ویل کیږي؟ ورسل دی چې ولسمشر ورته خبرې کوي او ښاغلی عبدالله هم ممکن د جرګې د مشر په توګه معرفي شي. جرګه به نن په کمیټو سره ویشل کیږي او کنه اول به اداري پلاوی ټاکل کیږي او بیا به کمیټو ته ځي؟
ته لوی جګې مشورتي جګې تر ساکې دوه مسولان وایي چې وخت ډیر زیات کم دی. لو دوی سره او په دې خاطر باندې بدوی هر څه زر حڅه وکړي چې خپل چارې زر تنظیم کړي او خپل کارونه بشپړ کړي. نو د احتمال لري ته دي چې ریاست له بشپړې دوه نور څه چون منشار او ماوینین د جرګې په خوانښته دي. کاري کمیټو باندې چې کاري کمیټې وړاندې هم جوړې شوې د هغه جرګې تشکیل له کوم تغیرات کنه لري نه لیدل کیږي. نو دوی خپل کار په کمیټو کې پایلوي.
بله، او زهیر مال صاحب خبریالانو ته څومره اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي؟ خبریالان خیمې ته بول شوي او کنا له خیمې نه بهر ورته وسایل برابر شوي دي؟
لودین صاحب خبریالانو لپاره د انټر کانټیننټل هوټل دنا نه یو میډیا سنټر جوړ شوی دی. یوازې فوټوګرافرانو ته هغوی چې ویډیو نه اخلي غږ نه اخلي یوازې تصویر اخلي اجازه ورکړل شوې ده چې دننه شي د لوی خیمې تالار ته. موږ اوس هم د خیمې ته البته دننه کېدو په حال کې یو. نور خبریالانو لپاره یو لیمټ البته ټاکل شوی دی. یوازې د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون د دغې بهیر څخه بشپړ ټول امکانات ورکړل شوي چې هغوی ته شرایط ولري.
کور مو ودان ډیره مننه امید زهیرمل و چې هلته د لوی جرګې له خیمه ورسای حال راکو او ویل چې خاغلی اشرف غنی هم چې افغان ولسمشر دی را رسیدلی دی د جرګې خیمه ته او ټاکل شوی تر څو شیبو پورې جرګه هم په رسمي ډول پرانستل شي. وربشو جرګې ته نږدې له بل خبریال سره خبرې کوو. اجمل تورمان جرګې ته له چیر مسیم را سره استډیو ته ملګری شوی. تورمان صاحب خبرونه ته خراغلی تاسو کله دغه د ښار په وضعیت تم شي د ښار وضعیت څنګه دی او امنیتي چمتووالی جرګې ته څه ډول نیول شوی؟
مننه لدین صاحب زه باول خپل موقعیت درته ووایم. زه په کافی پروان په څلور لارې کې یم. په دغه ځای کې د جرګې خیمې خواته له افشار څلور لارې له کوټې سنګي څلور لارې دغه شان برکی څلور لارې دیږي کې لارې د ترافیک پر مخ تړلې دي. یوازې پلو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي. خو یو وخت ګڼه چې دا غداره چې شنې عسکري موټرې دا بامدغه مسیر کې چې موټر نه پری خودل کیږي د جرګې خیمه خواته دوی دا موټر ولاړ دي او هغه دغه کسان چې عاجل مشکل لري یو سینز لري یو کار لري یو ځای نه بل ځای ته دي دوی په دغه موټرو کې په وړیا ډول ښکاله وي او دوی سینز رفع کوي. امنیتي تدابیر شدید دي په واټونو سړکونو امنیتي کسان ولاړ دي او دغه شان سرخیل وتکه هم د کابل خار په اواز سرخی را سرخی نو امنیتی تدابیر د جرګې لپاره ډیر شدید نیول شوی دی.
بله تورمان صاحب دلته د عام خلکو سره حتما تاسو خبرې کړي دي. عام خلک کابل خاریان څه وایي دغه جرګې ته څومره هیله مند دي دوی؟
عام خلک دوی تر ډیره پرې ځکه چې د ستونزې سره مخ دي وایي چې دغه جرګې پخوا هم شوې دي کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. ولې یو شمېر بیا خوشبینه دي؟ مثلا یو شمېر سره چې ما خبرې وکړې هغوی ویل چې د هېواد د اساسي ستونزو د حلولو لپاره دا ورځ درې ورځ لپاره څه چې د لسو ورځو لپاره دا لارې تړلې وي دوی به دغه ستونزې وګالي خو چې ستونزې حل شي او یو دایمي سولې ته ورسیږي. خو په هر صورت باندې نظریات متفاوت دي. ولې ډېر خلک هیله مند دي او خوشبین دي چې دغه جرګه کې وخت پرې شوشي او د افغانستان کې دایمي سوله ټینګ شي.
بله تورمان صاحب دغه انتقادونه په ټولنیزو رسنیو کې اوس پیل شوی چې دوی وایي چې وعده دا و چې تنا جرګې ته شاوخوا غزیدلې سړکونه به بند وي خو دلته خلک وایي چې د کابل ښار اکثره واټونه له نن سهار راهیسې بند دي او هغه کسان چې جدي مشکلات هم لري هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي. همداسې د وضعیت
نږدې د دوی جرګې خیمې ته نږدې دغه واټونه تړل شوي. ولې په عموم کې نه دي تړل شوي. زه اوس د سلیم کاروان څلور لارې نه راغلم په موټر کې تر برکی څلور لارې پورې. ولې برکی څلور لارې نه بیا د کافی پروان تر څلور لارې پورې دلته په خپله خو راغلم ځکه چې دغه نشته ترانسپورتي وسایط ته اجازه نشته. نو تر ټول ښار نه دی تړل شوی. بلې د لوی جرګې ته نږدې واټونه شي دي لوی جرګې خیمې ته هغه تړل شوي دي.
بله کور مو ودان د ځان پام کوي. ډیره مننه اجمل تورمان و چې د لوی جرګې په اړه باندې د خلکو په خبرګونونو او دغه راز د ښار په وضعیت او امنیتي لارو چارو راته معلومات راکول. دغه جرګه لکه څنګه چې مخکې مهم ورته وویل نن پیلېږي. په څو شیبو کې ولسمشر هم د جرګې تالار ته رسیدلی دی او دغه جرګه چې شاوخوا درې زره ګډونوال لري تر درې ورځو لپاره په کابل کې دوام کوي او وروسته به بیا افغان ولسمشر او په مجموع کې د حکومت رهبری ته دا مشوره ورکوي چې 400 جنجالي زندانیان خلاص کړي او کنه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ازادي راډیو سره پاتې شي زموږ راتلونکو خبرونه هم تر ډیره په کابل کې د لوی جرګې په اړه باندې دي. موږ به دغه جرګې وروستای حال درته شیبه په شیبه وړاندې کوو، او دغه راز به د جرګې د بحثونو په اړه د سیاسي او حقوقي کارپوهانو نظرونه هم در سره شریک کړو. تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه کې هم وروستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio، او د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته ازادي راډیوي مجلې ته، چې زموږ همکار محبوب الله محبوبي وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم، او تاسو د آزادی رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو ترا بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدل یو.
زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلا د وای شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي، او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل، په دې بډای څه کوي؟ د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمي ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب، او مطرح څیړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1930 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی ښار په ایمنی خیلو کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د 2019 کال د سپتمبر په 15 د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ، او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکړې د کابل په حبیبیه لیسه کې، او وروسته بیا په 1930 کال د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د ده اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخې د غنوم د تبرک لپاره په خپل زوی ایښی و. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1931 لمریز کال چې لایق د مدرسې وروستنی ټولګی پای ته ورسوه، د مدرسې زده کوونکو د ادارې د ځینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لومړنۍ سوله ییزه مبارزه وه چې پیل یې کړه. له دغه اعتصاب وروسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي، خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولی. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېل و، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان ازمویلی، او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1921 لمریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستاني حکومت څخه له ده سره د نغرز غوښتنه وکړه، او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. او کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخات لایق یو شمېر چاپي آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننۍ غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو، او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله یې له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبې اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، بعد کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي، او څومره سیستم سره نابلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نابلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی، هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصمیم نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپل قصه، شخصي خپل قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زه کولای شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یو بلګه د دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یو برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو، او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لریواله، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول، او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي، او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره اسانه نه و، او په امریکا کې هم نه ده. خو امکانات زیاتره چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو، او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي، او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله دوی بعضې دته موافق شوي نه دي، بېرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بېرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډېر زیات هغه بهرنی تصویر ډېر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده، او څومره کارونو طاقت لري، او څومره کارونه ترسره کولی شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب، او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پوه په توګه، ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه وه؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصرې دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی، چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لبلنی او کسانو څخه دی چې دا د شیر شکل ته تغییر ورکړي، یعنی هغه پخوانی قالبون نروزی او نوی طرز شاعری کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوی مسائل په شعر کې داخلوي. مثلا دا چې موږ ورته مترقی ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق صاحب په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي مونه لري، ځانته په خپل شعر کې، په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره پکې کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر و ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا که چیرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپله مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې ځای کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پارګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو و بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی و، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده، یا په خپل هنر کې
استاد، که وروستۍ پوښتنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړي دي، سیاست کې هم همدغه شان، کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو او لایق سه په ځانګړي ډول په واک کې وو یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نورسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوستل دي نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډېر غواړي د چونغر مخاطب کوي او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی خو دی ځان دپاره د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ځایوي هغه بهترینه شاعري ده دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو نثر هم همدغه شعار و او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي د هغوی د ګټو ساتنه وکړي او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و او یا په لنډه وینا کې درته ووایم دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي یو شی چې رسمي کیږي کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظر البته زه حکم نه کوم خو زما له نظر
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترک او مرکه را سره کوي پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدی پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کو د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده
ډیر مننه لایق سیب خو تاسو معلومات ده چې د افغانستان په سیاست ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د وسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوې ده البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل زما په جنګلوي سره د پیرو پنځل شو کال نه و لایق صاحب په ټولنیز جهاز باندې یو ډیر متواضع سره و او ډیره کوخه کاو چې دوستان وو فعالې دي دوستان سره کینی ټولنیز ژوند دی عموما د افغانستان د شرایط سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند
دا چې لایق سپتا سره ډیر لنګ دی کار کړي یو خود لایق صاحب هغه تخلیقی هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار یې پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دی په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د ده کار هلته څه و د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمي کې د تیرو 15 کالو راهیسې دی مشاور و. د علوم اکاډمي په بېلابېلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، سالمې اونیکې مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بېلابېلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیو. لایق صاحب په دې تیرو 15 کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، ته په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره دی مستقیما همکار و. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرانسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې رایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي، همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نماینده کې باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو یې بیل بحث دی، غواړو چې دلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستی، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بلې، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د شاعري چې وه هغه چست شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرانس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده خو ژبه فارسي ده، او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري هم په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر و، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر و، د فارسي ژبې هم لوی شاعر و. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډېره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي پرای شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده. موږ کېدای شي چې په آینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو، ځکه د لایق صاحب شاعري که موږ تاسو وګورو، د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې ده کړې ده، یعنی ډېر زیات، نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري، بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو موږ د لایق صاحب څه زه فکر نه کوم که په کلونو طاقت لري.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او من پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته را بولم.
فنکار په کوم ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې دیارلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دا دی وسپنګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوم هدف مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورس چې ماته سي په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری پونوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیل شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکو حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوتم وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنري سفر یا د تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پامه غندازې. زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې و پهیدې. د تمثيل وښکې نه وې، که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتني په جواب کې راته ویل شي په ډیر لس ولایتونو باندې ګرځېدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله داسې دولت له مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وي دا غوي ریاکشن شوی؟
هوایي سفرونه مینه یې کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې راځي. د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په جای پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مسايده کړله، او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخسیوي کړ، سره مخسی هم زکم وير و ډار نه لرم، زکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولست من سره يم. بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول په ننداره کې راته ناست، د څومره په تعداد نه خبر، خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته، او اوش کې په ژره کې به یې زای په غیښ کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کی او بیا را تو ویل چې وکولای سي وای اجرا مشته هم وکي
جاوید عبد کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمان میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا څه نه ده د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم په دپلار اړه ژغیږي لمړی خدا دا کراکټر چې کله صحنه ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو یو صحنه ورېږي او بیا نو سره برابر د دې څخه کې نو په لمړي صحنه کې د کراکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر وو په دې سوی تفاهم کې اتلل دي نو دا سي بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته ځي او بل اخر یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سره توایل خو کراکټر ورته وایو چې هرڅه ځخه هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصوص که جغ نوره و پخیر که دی پر خپل خدای جغ کی چه خدای تخم جغ واره
کدارت اوی چی دغه دو درامی چی تاسی وست تشریح کلی دا تاسی یوازی دا تخنیکی وسائلو پا مد باندی او پا ساون افکتونو باندی پا تنا دا خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر تر سوي داسې نور ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامه دی وړاندې کوي
داسې ډېر ډرامې تاسې ما پر سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل مال کړي خو په ډېر کریکټرو کې و مکتب ډرامه ده سول ډرامه ده دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په سنیو وخت تازه ده مچ مړه تم کړي د مولانا ډرامه ده د مولانا پر ژوند لیکل سوي ډرامه ده چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډرامه ده تقریبا سوار لسمیاش متمرن پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چې زه کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سر په شکل نځي یا د ازما د متن سر په نه چې زه غواړم وفاداری نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار ته څوک او جنو کی قرضا کار کار ته وژور کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی خو خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا مې اخیستي دی اورار باندې تیر سیوی تر ډیر هدا پر دا سره باندې تیر سیوی چې کرښه او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وس او زما یو سسوي نه يم او نه مې سکهجم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولار سوی مو زه په دې پېژم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوانځ نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په نچ څومره ور وي څومره چې ستک وي غمر تیر کیږي غمر پخېږي زه غواړم چې زه پوښم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسوي وي د ستونزې د حل لپاره نو معلومدار خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزه هم ده
جاوید عبد کدار ته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک
تا ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېر پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس پر ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کرن غشتل سوی ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي بیا به نور سم راوړاندې کوم زه خو هم ولاړم رضاکار کار ته که څوک پیدا سي خو ته پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم ملاتړ وسو پر خو زه د ګڼو نسو سره مخې ما لومړی لوی سنځ می داد چې زه کله ولایت ولاړ شم زه به دې پورې اړینم چې د جاسو ډرامې د اپیک د پلیکې دوه لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم په هر ولایت یو تخنیکار وروزم چې کله زه مغه تخنی کار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنی کار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کوس راته دا ووایي چې په کندهار کې چې تاسې بودباش لرئ، هلته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسې ورسره رابطه لرئ؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه، تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راووت، سهار پروډکشن راووتی، پلار پروډکشن راووتی، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینوار لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
زرپانه وی د وګړي. نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاوو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل، چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یو یې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیچ شی او هیچ چا تلاس نه وروړ. دا سیریه په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل.
خپل وطن کې دا پردیو غلامان شو، څوک دل مر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروږ د کړد جنت ټیکداران شو. سری وینی بهیږي د افغان لټ پتنا، پاڅې گا وطنا، پاڅې گا وطنا.
اے پښتو کې رغملا، د خوبونو نه را پاڅا، د دیوانو نه را پاڅا، د دامونو نه را پاڅا، د وطن له فرو دښتو لوړو غرونو نه را پاڅا، له خیبر او له ګوملو بولانونو نه را پاڅا، له هرات او له بامیانو کنړونو نه را پاڅا، د خوبونو نه را پاڅا، د مرګونو نه را پاڅا.
وکیل لوټمان شول د بانکو نو دین ای باندې ورکل پټا لارو پوندو نو نو نا ی زین شوی د خلیج د ساحلو نو شرای جاری کڼد عرب د بزمو نو شرای جاری کڼد عرب د بزمو نو وی د کفر جک شو د اسلام انجمنا واڅی گا وطنہ